د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
او جنوبی کارولاینا کې پر وی کلیسا باندې د مرګانې حمله په ضد په ټول امریکا کې د شنبه په ورځ احتجاجي غونډه وشوې. په سومالیا کې د شباب وسلوالو مبارزینو 15 پولیسان وژل دي. امریکا او د نړیوال ائتلاف انډیوالانو په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په هدفونو شپږ ځلې هوایي بمباري وکړه. او د ملګرو ملتونو عمومي شبان کې مون وای چې نړیواله ټولنه دی په نړۍ کې د شپېتو میلیونو بې کور شو مهاجرو بد ورځ له پامه نه غورځي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 28 ده. واشنگتن کې دا وخت مخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار له شپږو بجو سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کوو. د خبرونو وروسته به په دې خپرونه کې د دې موضوعګانو په باب زموږ د خبریالانو رپورټونه واورئ. کابل بانک وایي چې له یو شمېر پخوانیو پوروړنې خپلې پیسې وصول کړې دي. په هلمند کې د ګوزن د ناروغۍ په مقابل کې ماشومان واکسین شوي دي. په 2014 میلادي کال کې د ټیریزم پوری مربوطو پیخو باب د امریکا د خارجه وزارت د سی رپورټ او په سومالیا کې د وسلوالو جنگیالو حمله. لمړی بل طاهر اڅکزینا پوره خبرونه واورئ.
د رارسېدلو رپورټونو له مخې د هلمند ولایت د مارجې د ولسوالۍ د تریخ ناور په سیمه کې د یو ماین په چاودنه کې 18 کسه وژل شوي او 15 تنه نور زخمي شوي دي. د سیمې څخه زموږ خبریال ویل دي چې چاودنه هغه وخت وسوه چې یو موټر د سړک پر غاړه پورې وشخ شوي بم برابر سو. په وژل شوو کسانو کې ښځې ماشومان او زاړه او مسن کسان شامل وو چې ټول یې د څلورو کورنیو غړي وو. پرون د شنبې په ورځ د جنوبي کارولینا په چارلستن او د امریکا د متحده ایالاتو په ټول ملک کې غونډې او مظاهرې وسوې او خلکو هغو نهو تنو تور پوستو ته احترام څرګند کړ چې د تیرې اونۍ په سر کې د ایمانویل ای ایم ای په کلیسا کې ډزې ورباندې وسوې او ووژل شول. په چارلستن کې خلک د دې ښار په څو سیمو کې راغونډ شوي وو او د ویر او ماتم څرګندولو لپاره تورې جامې اغوستې وې. جمهور رئیس اوباما د جمعې په ورځ په سان فرانسیسکو کې د ښاروالانو په امریکایي کانفرنس کې په وینا کې وویل چې په وینا کې د اول ځل لپاره د دې قتلونو په ارتباط په دې ملک نجادي توپیر ته اشاره وکړه. هغه وویل چې د ډزو کوونکي ښکاره پارونه مشتراشي چې نجادي توپیر داسې بلا ده چې مشټولې باید په ګډه لمنځه یوسو. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست کاندید مشرامنی غوښتي دي چې د جنوبي کارولینا ایالت دی کانفیډریټ بیرغ چې د چارلستن د ښار په ایالتي ودانۍ باندې رپیږي نور بیخي ایسته کی. رامنی چې په 2012 کال کې د جمهوری ریاست لپاره کاندید وو پرون د شنبې په ورځ په یو بیانیه کې دا بیرغ د نژادي کرکې او تنفر یوه نښه بللې ده. هغه په ټویټر کې ویل دي چې دا بیرغ همدا اوس ایسته کوي چې د چارلستن د قربانیانو احترام پر ځای شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د مهاجرو نړیواله ورځ په نښه کړه او د نړۍ د هیوادونو څخه یې وغوښتل چې د هغو تقریبا 6 میلیون خلکو ستونزې او مشکلات په پام کې ونیسي چې تیر کال د شخړو او جګړو او د حکومتونو د تعقیبولو له کبله په زور او جبر بې ځایه سوي دي. ښاغلی بان پرون په یوه بیانیه کې د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نړۍ د بیلوبیلو خلکو او ټولنو ترمنځ د زغم او حوصلې څخه د کار اخیستلو تر څنګ دي د عامو بشري ارزښتونو احترام وسي. هغه د مهاجرینو دغه بې ساري ستونزې او بد حالتونه په سوریا، عراق، یوکراین، جنوبي سودان، د مرکزی افریقا د جمهوریت، نایجیریا او د پاکستان د ځینو سیمو د روانو بحرانونو سره مربوط وبلل. د امریکا او ائتلاف قواو د اسلامي دولت په ډلې یادایش باندې خپل هوایي حملو ته دوام ورکړي او په روانو عملیاتو کې په عراق شپارس او په سوریه کې شپږ هوایي حملې کړي دي. د امریکا اردو پرون د شنبې په ورځ په یو بیانیه کې ویل دي چې د حملې په محلي وخت د جمعې د ورځې د سهار د 8 بجو او د شنبې د ورځې د سهار د 8 بجو ترمنځ شوي دي او هغه د عراق د دفاع د وزارت لخوا تایید شوي دي. د ایران د جمهور رئیس یو مرستیالی په نارینه باندې انتقاد کړی چې د هغې په قول هغوی ځانونه له ګناهو څخه پاک بولي او په ښځو باندې یې ګواښونه د دې سبب سو چې ښځې د ایران او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د والیبال لوبه ونه ګوري. ایران د جمعې په ورځ متحده ایالاتو ته د والیبال په نړیواله لوبه کې د صفر په مقابل کې په درو ماته ورکړه. د ایران د جمهور رئیس مرستیالی شاهین دخت ملاوردی چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د ښځو او کورنیو چارو مسؤلیت په غاړه لري او د اصلاحاتو غوښتونکي سیاست مدار ده، تیره اونۍ ویلي وو چې ځینو ملاتړ کوونکو ښځو ته به اجازه ورکړل سي چې د اوږدې مودې بندیز مات کړي او د لوبې د لیدو لپاره سټیډیم ته ورسي. مګر د سې شنبې په ورځ د ایران د کورنیو چارو د وزیر له قوله ویل سوي دي چې د ورزشونو سټیډیمونو ته د ښځو د ورتګ په اړه کومه نوې پریکړه لا نه ده سوې. د سومالیا چارواکو ویلي چې د دې هیواد د پایتخت څخه تقریبا 10 کیلومتره لیرې د افغاني د پولیسو د تلاشۍ په یوه پوستې باندې د الشباب د ډلې په حمله کې لږ تر لږه 15 پولیسان وژل شوي دي. د کوز شبیلی د ایالت والی عبدالقدیر محمد نور سعیدی امریکا ژغ ته وویل چې د الشباب د ډلې جګړه مارانو چې درنې وسلې ورسره وې د شپې لخوا د پولیسو په دغې پوستې باندې حمله وکړه. هغه د لنډې مودې دپاره ونیوله، مګر امنیتي قواو د شنبې په ورځ دغه پوسته بیرته د یاغیانو څخه نیولې ده. او د مالی د تواریق قبیلې په مشرۍ یاغیانو د بماکو د حکومت سره یوه میاشت وروسته له هغه د سولې او تړون لاسلیک کړی دی چې د لوی صحرا په هغه نسمن هیواد کې د 2 کالو جنګ جګړو د ختمېدو لپاره نورو وسلوالو ډلو هم دا کار کړی دی. د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ په دې تړون کې په هغه هیواد کې د سیمه ایزو اسامبلیو د انتخاباتو غوښتنه سوې ده، مګر شمالي مالی ته چې زیاتره سیمې د افریقا په لویه صحرا کې دي د خود مختاری د ورکولو په برخه کې څه نه دي ویل سوي. د بیلتون غوښتونکو غوښتنې د هغه پاسون اصلي سبب و چې وروسته یې په یوه نظامي کودتا کې د مالی جمهور رئیس راوپرځاوه او په دې سره زیاتې ګډوډۍ راپیدا شوې او تواریخ یاغیانو او نورو یاغیانو زیاتې سیمې ونیولې. دا و د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. حکومتي چارواکي وایي چې د کابل بانک د تصفیې مدیریت له یو شمېر پخوانیو پورونو د دغه بانک زیاتې پیسې بیرته اصول کړې دي. خو د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون د حکومت هلې ځلې نمایشي بولي. نور تفصیل له کابل نه د آزادۍ راډیو د خبریالي مرزیه احمدزی په ریپورت کې واورئ.
د کابل بانک د تصفیې د مدیریت برخې سرپرست وایي د دغه بانک د 980 میلیونه پوروړو ډالرو له مجموع نه دوی توانېدلي چې تر اوسه 238 میلیونه ډالر لاسته راوړي. محمد احسان ایان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د پوروړو د جایدادونو له درکه دوی دولت ته 840 میلیونه ډالر ورکړي. د ښاغلي ایان په خبره د کابل بانک یو شمېر زیات پوروړي تیار دي چې خپل پورونه پرې کړی.
د تصفیې د ابتدا نه تر اوسه پورې موږ 288 میلیون ډالر جمع ورکړی دی چې په دې کې 840 میلیون ډالر داریان دي چې موږ په دولت باندې خرڅ کړي. خو د هغه تصفیې یا د هغې د مبلغ انتقال اوسه پورې هم د تصفیې او د دولت ترمنځ لاین هم پاتې. مجموعي جمعوري موږ 288 میلیون ډالر.
خغلی ایان وای د رواني اونۍ د دوشنبه تر ورځې پورې د کابل بانک د قرضې 109 اویا پورون کې وخت لري چې خپل 40% پورونه پرې کړي. د کابل بانک د تصفیې د مدیریت برخه وای ځینې دغه پورون کې د محکمې فیصله غیر عادلانه بولي او ټینګار کوي چې خپل پورونه نه ورکوي. خو نوموړی زیاتوي په دې برخه کې قانون په ټولو باندې یو شان عملي کیږي. کابل بانک په 2000 میلادي کال کې هغه مهال له سقوط سره مخامخ شو چې د یاد بانک مدیرانو او سهم لرونکو له دغه بانک نه شاوخوا 900 میلیونه ډالر په غیر قانوني ډول بهر ته انتقال کړل. که سم پخوانی حکومت حساب وکړي سو د کابل بانک پیسې بیرته راټولې کړي خو ونه توانید. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل بانک د قضیه په اړه حکم صادر کړ او ټینګار یې وکړ سو د دغه بانک پیسې بیرته حصول شي. د دغه حکم نه شاوخوا لاس میاشت کیږي او د د کابل بانک د تصفیه مدیریت په همدې خطر جوړ شو، خو تر اوسه نه توانېدلی چې د کابل بانک له پوروړو نه پیسې راټولې کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر امیر خان یار وایي چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت خبرې نمایشي بڼه لري. ښاغلي یار د کابل بانک د تصفیه د مدیریت پر برخې هم انتقاد وکړ.
موضوع کابل بانک یک نمایشي موضوع بود به خاطر جهانیان.
د کابل بانک موضوع د نړیوالو لپاره یو نمایشي موضوع و، ځکه د نړیوالو دا شرط و هغه موضوعات چې د ولسمشر کرزي حکومت ونه توانید چې حل یا پرې قانوني عمل وکړي، نو تاسو باید دغه کار وکړئ. له بده مرغه لکه څنګه چې د کابل بانک د تصفیه له مدیریت نه د خلکو او شورا غوښتنه وه، دوی ونه توانېدو څو له خلکو پیسې راټولې کړي. زما په نظر د دوی کار بې نتیجې دی او مصارف هم لوړ دي.
خو د کابل بانک د تصفیه د مدیریت مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي څو د کابل بانک ټولې پیسې حصول کړي. اوس مهال د کابل بانک د بحران دوه تنه تورن کسان شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی او د دغه بانک ځینې نور کارکوونکي په بانک کې شپې ورځې تیروي. ځینې اقتصادي کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د کابل بانک د قضیې له ټولو تورنو کسانو سره یو شان عادلانه چلند وکړي. هغوی په دې باور دي چې د دغه بانک د اختلاس شوو پیسو حصول کولی شي د خلکو ترمنځ د بانکدارۍ اعتبار زیات او هم نړیوالو ته دا په ډاګه کړي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په لمنځه وړلو کې قاطع دی او په دې برخه کې جدي اراده لري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ راډیو پیغام د امریکا غږ آشنا راډیونه واورېده. د هلمند د ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې یو شمېر ناامنو سیمونه سوا په ځینو سیمو کې د دغه ولایت په ولسوالیو کې د پولیو واکسین اومه دوره بشپړه شوې ده. پام وکړئ د قندهار نه زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ ته.
د هلمند ولایت د کتلوی معافیت امیر ډاکټر عبدالاحد حازم وایي چې د ګوزن واکسین په اووم دور کمپاین کې 15000 واکسیناتورانو برخه درلوده او 700000 هغه ماشومان ته چې عمرونه یې تر 15 کالو کم وو د ګوزن ضد واکسین ورکړي. د زیاتوي چې دوی په هغه سیمو کې هم د پولیو د واکسین کمپاین عملي کوي کوم چې د دولت تر ولکې لاندې نه دي، خو ستونزه یوازې په هغه سیمو کې و چې همدا اوس پکې جګړه روانه ده او هلته د رضاکارانو لیږل ناشونی وو. د هاضم په وینا د واکسین په بهیر کې د کور په کور ګرځېدو پر مهال ډېری وختونه د دوی رضاکاران د ماینونو او جګړو ښکار شوی دي.
د پارامنتي او د وکول سم څولار سم مثلا په باغران کې په خارشین کې په دیشو کې خپل دستر کولی دي لار راټول ته مې تاسو ځان سره وګورم مې تاسو لار سي نو زموږ د کار کیفیت په مراتبو تر دې شي لکه اوس موږ د مونیټور په خلا یا بل څوک استو دا هم څه معلومات راوړي. دا یو غټ چیلنج دی زموږ لپاره زموږ د کار په کیفیت کې خامخا څه کمزوران پیدا کړی دي.
ډاکټر حازم زیاته کړی چې حکومت او وسلوال مخالفینو یې هوکړه کړې ده چې د پولیو واکسین یو غیر سیاسي پروسه ده او باید په ټول هیواد کې عملی او په وړاندې هیڅ ډول خنډ جوړ نشي. ساشکال د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د ګزانی و پیښه سبسوي چې اوس مهال هم هغه سیمه تر څار لاندې ده. د هلمند بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې خلک د واکسین په اهمیت پوسوي او اوس هڅه کوي چې خپل ماشومان ته واکسینونه پر خپل وخت ورکړي، خو روانه نامني د دوی لپاره هم لوی سنځه ده.
څنګه د جنگالاته عبارت هغه دی بس چې دا د وځما ته لګي
شره یو د معنا د تور غاړه دغه ځان څه دا وایي
ګټه بس دا تور جوړ یو دا پنو نو واکسین اوس کار معنا ده سره هر وخت.
د هلمند ولایت روغتیایي چارواکي زیاتوي چې په فرا ولایت کې د پولیو د دوو مثبتو پیښو لامل د دوی ډیر پام د نوموړي ولایت نږدې سیمو ته دی او هم یو وقایوي تدابیر وکړل کړي. دواړه پیښې د فرا په ګلستان ولسوالۍ کې لیدل شوې چې ډیری کلی له هلمند سره نږدې پراته دي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
اسې زمونږ غږ د واشنگټن اوري. د سومالی امنیتی چارواکي وای چې د شنبه په ورځ د پایتخت مګدیشو نه 10 کیلومتر لري پر یو امنیتی پوسټه باندې د شباب د وسلوالو جنگیالو په حمله کې 15 پولیسان وژل شوي دي. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبريال رپورټ ته.
د کوز شبالي والي عبدالقادر محمد نور سعیدی امریکا غږ ته ویلي پا په وسلو سمبال د شباب جنگیالی و د شپې لخوا د پولیسو په دغه پوسته باندې حمله وکړه او د لنډ وخت لپاره دغه پوسته ونیوله، مګر امنیتي قواو په روند شنبه په سهار پر شا وتنبول. دوی د پولیسو 15 موټرې د ځان سره یوړلې، مګر د ویلې امنیتي قواو دغه موټرې تعقیب کړلې چې وای ورنه وژغورله. والی زیاته کړله چې عسکرو د الشباب جنګیالي پسې واخیستله او د ګارډوفر په نامه سیمه کې د دوهم ځل لپاره سخت جنگ ونښته. دغه سیمه د افګوی شمال لویدیځ پلو ته په 40 کیلومتره کې پرته ده. یوې منبع د امریکا غږ سومالی څانګې ته وویلې په دغه جګړه کې د سومالی څه باندې 10 عسکر ووژل شول. والی د دغو تلفاتو په باره کې څه ونه ویلې. د کوزه شابالي والی عبدالقادر د امریکا غږ د سومالی څانګې ته وویلې په دغو دواړو جګړو کې د الشباب څه باندې 10 جنګیالي وژل شوي دي. دا د الشباب تر ټولو نورستۍ حملې دي چې په حکومتي هدفونو باندې کوي، ځکه چې دوی کوشش کوي دغه حکومت راوپرځوي او پر ځای یو اسلامي دولت جوړ کړي. سومالیایي عسکر او په سومالیا کې د افریقایي اتحاد عسکر په دې بریالی شوي چې الشباب د سومالی د مهمو ښارونو نه وباسي، مګر دغه ډل لا تر اوسه نورې سیمې نیولې دي او خپلو حملو ته دوام ورکوي.
هلو، آشنا رادیو،
خبرې اترې، گفت و شنود. د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د نن شپې د خبرونې موضوع د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د برېښنا تازه جنجالونه. په افغانستان کې برېښنا په کوم اساس او څنګه ویشل کیږي؟ تاسو د برېښنا پر رسولو کې د مسؤلو ادارو د کارونو نه څومره راضي یاست؟
د شنبه نه تر پنجشنبه هر ماښام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه گفت و شنود، خبر اتره.
Coming from, but see now, destination unknown. not to even one of us. Na 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 na. Hear me not stay. Suffering people dying, dying. No peace to be found anywhere in the world. Suffering, suffering people dying, dying. No peace to be found anywhere. Over there in Afghanistan, tsunami disaster. Earthquake in Pakistan, soldier that we became. Oh Lord, you promise we're gonna live in good health. Where is the love? Where is the love? Whoa, whoa. Where is the peace, my Lord? Where is the peace? You promise. Where is the love? Where is the love? Away, away. Where is the peace, my Lord? Where is the love? Who's my amati? مزل منزل مندشی پس آبادی سبا ورده کسی لیشی که توفان شی که جرشی که باران شی هسی نا دن مر پتما یا ما بلاش پرانشی یو خوا بلخوا که دلان دی هسی نا چی منگو دشو آدم بای منزلنشی تمرام زیل وچی برشو بیا بکینو بیا بسمو پل زخمنا بٹکور کرو پر حرونا برا ٹول کرو شگیری بخمو دکو بخوبنو بمارشو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا وخت واشنگتن په سټډیو غانو کې د ماخوستن 9 بجې او یو 50 دقیقې دي. څلور 50 دقیقې دي. دا هم زموږ د پروګرام وروستۍ موضوع. د هغو اعدادو او ارقامو له مخې چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت د جمعې په ورځ خپاره کړې دي، په 2014 میلادي کال کې په نړیواله کچه د ټریریزم پیښې په سلو کې 15% زیاتې شوې. پام وکړئ نور تفصیل ته په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د نړۍ په کچه د تروریستي بریدونو په شمیر کې په سلو کې 15% راغلی او د دغو بریدونو له امله د مرګونو شمیر په سلو کې 1% لوړ شوی دی.
The number of terrorist attacks
in 2013 کال سره په پرتله په 2014 کال کې د ترهګریزو بریدونو شمیر په سلو کې 15% لوړ شو. د غزیتوالو ته ډیره بریده په عراق، افغانستان او نایجیریا کې د بریدونو له امله رامنځته شوې دي. د شپې تو په سلو کې زیات بریدونه په لاندې 15 هیوادونو کې ترسره شوې، یعنی عراق، پاکستان، افغانستان، هند او نایجیریا. او د تروریستي بریدونو له امله د تلفاتو په سلو کې 8% هم په لاندې 15 هیوادونو عراق، نایجیریا، افغانستان، پاکستان او سوریه کې رامنځته شوې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کله ترهګری سره د مبارزې تنظیمونکي وای په 2014 کال کې د اسلامي دولت دلې د نورو ترهګرو ډلو په پرتله تر ټولو زیاتې حملې ترسره کړې. په رپورت کې ویل شوی چې په سوریه کې روانې جګړې ډېر شمیر بهرني جنگیالي دغه هیواد ته د ورتګ لپاره هڅولي.
It notes that the overall flow of
د تیر کال د دسمبر د میاشتې په وروستیو کې اټکل شوی چې له نوې هیوادونو نه شاوخوا 14,000 بهرني ترهګر جنگیالي سوریه ته تللي چې دغه شمیر په تیرو شلو کلونو کې د هغو بهرنیو ترهګرو جنگیالیو له شمیر څخه زیاتېږي چې نورو هیوادونو ته تللي دي.
خو د دغه زیاتوالي باوجود د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویاند جان کیربی وویل چې د توندلارو پر ضد جګړه کې پرمختګ هم شوی دی.
موږ د اسلامي دولت د ډلې پر ضد په عراق او سوریه کې یو څه بریاوې ترلاسه کړې دي، خو آیا دا جګړه پای ته رسېدلې ده؟ په صداقت سره باید ووایو چې نه. دا جنگ به له دریو نه تر 15 کلونو پورې نور هم وخت ونیسي. موږ د القاعدې پر ضد جنگ کې هم پرمختګ کړی، په دې کې هیڅ پوښتنه نه رامنځته کیږي چې د دې شبکې رهبری د وخت په تیریدو تر ډیره بریده ضعیفه شوې ده.
د بهرنیو چارو وزارت په رپورت کې همدارنګه ویل شوی چې ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي یا قدس د ځواک له لارې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی. رپورت زیاتوي چې تهران په عراق کې له شیعه ملیشو سره چې په عراق کې جګړه کوي په خپلو مرستو کې زیاتوالی راوستی، او د لبنان د حزب الله له ډلې د سوریې د بشار الاسد له حکومت او له فلسطیني ډلو حماس او اسلامي جهاد سره په پوځي، استخباراتي او اقتصادي برخو کې مرستې جاري ساتلې دي. مومن خان وحیدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
دا هم د سندګرات په حساب د نن ورځ لپاره د هوا حالات: کابل د تودوخه لوړه درجه 34 چې 14 درجه، جلال آباد لوړه 22 درجه، اسد آباد لوړه 13 درجه، قندهار لوړه 15 26 درجه، قندوز لوړه 45 25 درجه، هرات لوړه 9 درجه، په پېښور کې تودوخه لوړه درجه 14 او 28 درجه اټکل شوې ده، او په کوټه کې نن د تودوخه لوړه درجه 15 او 30 درجه د سندګرات په حساب اټکل شوې ده. د دې ساتو مهم خبرونه تاسو په مراړو د ریپورټونو مخې د هلمند ولایت د مارجد ولسوالۍ په تریخ ناور سیمه کې د یومان په چاودنه کې 13 کسان وژل شوي دي او 15 کسان ټپیان دي. وژل شوي کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو د څلورو کورنیو غړي وو. د شنبې په ورځ د امریکا د جنوبي کارولینا د ایالت په مرکز چارلسټن کې او د متحده ایالاتو په نورو برخو کې احتجاجي غونډې او مظاهرې شوي دي. په دا غونډو کې خلکو د هغه پیښې غندنه کړې ده چې یو ټوپکوالا په چارلسټن کې د تور پوستانو په یو تاریخي کلیسا باندې حمله وکړه او نهه کسان یې وویشتل. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست پخوانی کاندید میټ رامنی وایي چې د جنوبي کارولینا ایالت نه دی د کانفیډریټ زوړ بیرغ ایسته شي. نوموړي وویل چې دغه بیرغ د کرکې او نفرت سمبول دی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د مهاجرو نړیوال ورځ اول منظره ښاغلي بان کی مون په نړیواله ټولنه باندې غږ کړی چې د هغو برابر 2 میلیونو انسانانو یا د لپامه نو پاسي چې د شخړو او جګړو لامل په خپل هواد کې دننه او یا بیرون هواد ته پکړه کولو مجبور شوی دی. محترم اوریدونکو، زموږ د خبرونو په تشریح کې پای رسیدي. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو شروع کیږي. موږ باندې ماقام د کابل په وخت او بجو سره خدمت کې حاضر شو. خدای په امان. راتلونکي مرغه.